مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په سلام پښتونخوا کې هر کله وایم چې زموږ د نن ورځې د نه ساته خبرونو د شروع غړې ده او په دې غړې کې بلکې تاسو خبرې مختلف خبرې لرن سره به موږ خبرې کوو دا ونه به تازه حال د مختلف موضوعاتو په اړه پوښتنې رپورټونه هم درته دراوړو یوه نیمه سندره هم درته لرو خو اول بال بوریوال کاکړ څخه خبرونه اورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه ده لیدل شوې او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238 ماده ختم کړل سي او قبایلي سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي د قبایلي سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه دا هم ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان اپریدی د دې قرارداد په اړه بیگا مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله مونږ تر امید یو چې بالکل به دا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سری ته کومه پورې مونږ دا شي زله نه وي رسول نو ان شاء الله دا تحریک به زموږ جاری وي مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي
دا یادونه ورده چې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشران بیا کڅه هم د قبایلي سیمو استادو ته د خپل سیمو لپاره د قانون سازي د حق غوښتنه کوي خو دریز لري چې قبایلي سیمې دی یو بیله صوبه سي د پېښور پولیسو او د خبر ایجنسی انزامي چارواکو نن مشال رادیو ته ویل چې بیګا د پېښور په حیات آباد کې ناسرګند کسانو د خبر ایجنسی لوړګي یو خبريال عبدالعظم شنواری په ډزو وشتل دي د چارواکو په وینا خبريال عبدالعظم ټپي سوی دي او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې د نموړي حالت له خطره بهر دي چا د دې پېښې پړه نه ده منلې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه ده لیدل شوې د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستانی حکومت د رښتینی همکارۍ په تمه دي د وای پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرو ملاتړ کوي تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې پر اساس ووایو چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینی ګامونه پورته کړي دي د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي بلکې وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکاري ته تیار دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جمعتونه باید د بی سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بی سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی سي ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ ناوخته د سواد یا تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بی سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یو ملي پلان جوړولو ته اړتیا ده په افغانستان کې د بی سواده وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کوم ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي هلته پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل الامان د سیشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تشتي ته مجبور شوي دي دوی ویل په هلمند فاریاب فرا سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي افضل الامان دا خبره رد کړه چې له وسلوالو خالفانو نیول سوی سیمی بیرته د وسلوالو لاسته لویدلې دي د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی د هغه هوایی برید په اړه پلټنه کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یوولس کارکونکي وژل شوي وو د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سې شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې پیښې باید پلټنه وسی. د هوایي برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې سوی و. افغان چارواکي وایي چې د نیټو یو هوایي برید په هلمند کې د نشه یي موادو ضد کارکوونکي یوولس افغان پولیس وژلې. د دوی په وینا د هغه وخت سوی چې د نیټو ځواکونو د نشه یي موادو قاچاقبران نیولو هڅه کوله، خو امریکایي پوځ وایي چې په هلمند کې داسې برید نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل که یا چیرته نتیجه د شام لپاره یو خوندي، آرام او جمهوري راتلونکی وي، نو ایران له سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سره خبرو اترو ته کښېني. خو د ولسمشر حسن روحانی په وینا ایران به تر هغه وخته د ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي بحث ونه کړي تر څو چې په شام کې امن نه وي پر ځای سوی. ده ویل زموږ لومړی هدف دا دی چې د وینې بهېده ودرو، امنیت ټینګ کړو او خلکو ته زمینه برابره کړو چې خپل کورونو ته ستانه سي، او له هغه وروسته به د راتلونکي په اړه خبرې کوو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اردن کو تاسو مشال ریډیو اوري ل بوروال کاخړ څخه مو خبرونه اوردل په دې غړي کې بعد نور ریپورتون درڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په پارلمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی مطمئن دي چې پارلمنت به هغه مسوده منظوره کړي چې دوی پکې خپل سیمې ته د صوبي حیثیت ورکول غواړي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې.
د خیبر پښتونخوا کاروباریان او سوداګر وایي دوی د بانکونو نوي ټیکسونه نه مني او د احتجاج په توګه به نن د پېښور بازارونه تړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت او ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکې بجلی پیسې ورکړي.
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو، نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ ته خپل پیسې راکړي، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوئ.
د کورمه د جګړو او پوزي عملیاتو لوجې هغه متاثرین چې واپس خپل سیمو ته تل دي له حکومت غواړي چې دوی سره خړې وادي دي پوره کړي.
موږ ته کله واپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتیم تاسو مو 5000 روپۍ درکوو، تر درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لکه روپۍ درکوو. 5000 یې خود رانه کړلې چې 5 روپۍ اوسه پرې رانه کړل.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري ک چیرته خپلې غړې او ساتونه په ټایم کول غواړي، نو د ټیکن وس چې د نه بجې دی او نه منټ دی، تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم واوري. موږ سره زموږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دا ول هغه سره خبر کوو. رابعه سره مشي رابعه، د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر به نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر سره په انډیا کې په هند کې ملاقات کوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي.
بالکل بشیر، د پاکستان او هندوستان د سیکیورټی فورسز ترمنځ چې د کم مشران دي د دې ملاقات بلند په نوې ډیلی کې کیږي. د پاکستان د پنجاب رینجرز ډایرکټر جنرل عمر فاروق برکی به د پاکستان د شپاړس رکنی ډلې مشري کوي. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر په دې لړ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی ورکینګ باونډري او په کنټرول لاین تاوتریخوالي کمول دي. سرحدي وزیر شاه هم ویلي دي چې په دې ملاقات کې به کال 2003 کې شوي د لسمندې د معاهدې معامله وچتول کیږي. د ده په وینا چې تر څو پورې کشمیر مسله په ایجنډا کې شامله نه وي، نو هندوستان سره چې دی هغه مذاکرات هغه نشي کېدی. یعنی دوی دا شرط وایي چې د کشمیر ایجنډې بغیر هندوستان سره خبرې اترې نشي کېدی. سرحدي وزیر زیاته کړه چې پاکستان به ملګری ملتونو ته د ملک په مختلفو برخو کې د هندوستان د مداخله ثبوتونه هم ورکړي. بشیر بلخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې نن کم ملاقات کیږي د پاکستان د پنجاب د ریجنجرز ریجنجرز او د هندوستان د بارډر سیکورټی فورسز کمانډر ترمنځ نو په هغې کښې به چې دی مهمه معامله د ډزبندۍ چې کومه خلاف ورزي شوې ده یا کېږي په هغې به وي او دې سره سره کومه چې په پولو باندې د در اندازې معامله ده نو هغه به هم روچې ته ویل کېږي او په هغې به خبرې اترې کېږي.
سمه ډېره مننه ډېره مهرباني رابعه. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو واورئ، رابعه اکرم خان څخه په اسلام آباد کې زموږ همکاره ده، له هغې مو واورېدل چې د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرال فاروق برکی به نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر دیویندرا کمار پاتک سره په نوې دلی کې ملاقات کوي. له دواړو هیوادونو اړوند ادارو په خپلو خبرپاڼو کې ویلي دي چې دوی به په پوله د امنیت په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کېږي چې دی روسیو کې د هندوستان او پاکستان پوځیانو په خپلو پولو ځینو ځایونو کې پر یو بل ډزې کړي چې دواړو غړو ته پکې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، موږ سره زمو همکار زلان یوسفزی له پېښور د ټلیفون په کرخه دی. زلان سره مشه زما آواز صحیح درځي درته؟
بالکل بالکل آواز راځي ستاسو.
نو اوریدونکو ته که دا ووایي چې د خیبر پښتونخوا ځینې سوداګرو او کاروباریانو دا ویلي دي چې دوی باندې چې کوم وی د هولډنګ ټیکس د بینکونو اخیستل کېږي د دې خلاف دوی به نن اړتال کوي او د پېښور بازارونو به تړلي، که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي.
جی بالکل، دا نن چې کوم د ود هولډنګ ټیکس ته اشاري اشپک فیصد کم چې په تیر بجټ کې د حکومت لخوا لګولې شوی ټول هغه بینک ترانزیکشنز باندې، یعنی بینک باندې کچرت ته چا ته پیسې لیږي یا تا ته څوک پیسې را لیږي یا ته پیسې را وباسي یا جمع کوي، نو په هغې باندې چې کوم دی نو دغه ټیکس ته اشاري اشپک فیصده. نو په دې کې نن په ټول پاکستان کې چې کوم دی نو چې څومره تاجران دي هغوی د دې خلاف نن احتجاج کوي. نو په پېښور کې هم به هم دغه احتجاج چې کوم دی د پېښور چې کوم تاجران دي هغوی هم د پاکستان نورو تاجرانو سره په دغه احتجاج کې ملګرتیا کړې ده او نن د پېښور د تاجرانو تر مخه به د دوی به خپل بازارونه چې کوم دی نن تر ماښامه پورې بند ساتي. دغه ود هولډنګ ټیکس په حوالې سره زه تاسو ته ووایم چې دې کې په د جولای په میاشت کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي ول، نو په هغې کې حکومت چې وو تر دوو میاشتو لپاره دغه ټیکس چې وو دغه اشاریه درې فیصده ته راکوز کړی و، په دې شرط باندې چې تاجران چې کوم دی نو هغوی په دوه میاشتو کې دننه دننه دې ته هغه د ټیکس چې کوم هغه نظام دی چې هغې ته ځان دننه را ولي او ټیکس ورکوونکي جوړ شي ټول تاجران. خو د تاجرانو چې کوم دی نو ځینې خلکو ځینې د تاجرانو چې کوم ګوند تنظیمونه وو هغوی د حکومت سره په دغې باندې معاهده کړې وه، خو اکثره تاجران چې کوم دی حکومت سره په دغې خبره باندې رضا او دوی غوښتنه کوي د حکومت نه چې دوی دغه ود هولډنګ ټیکس چې کوم دی دا دې په مکمله توګه باندې ختم کړي.
نو ځلان یو تپوس دا پیدا کېږي، دا د صوبایي حکومت فیصله ده که نه ټول پاکستان کې داسې د مرکزي حکومت فیصله ده؟
دا د مرکزی حکومت فیصله را ځکه چې د بینکونو چې کوم دي دا د مرکزی حکومت سره دي، نو مرکزی حکومت په تېر بجټ کې دغه اشاریه شپږ فیصده ود هولډنګ ټیکس اوریدونکو ته په دا ووایي چې ود هولډنګ ټیکس مطلب هغه ټیکس دی چې کچرې یو سړی د پاکستان چې د ټیکس کم نظام نه په هغې کې وردننه نه وي نو ردن دا ود ہولڈنگ ٹیکس پدی وجہ باندې کٹ کیږي چې کچره دې ټیکس نو ورکې نو ردن او پدی ود ہولڈنگ کې دا ٹیکس کٹ شي او کم کس چې ٹیکس کٹ کی دا غنه بدا ود ٹیکس ورکې د مخ کنه نو هغه نه بدا ود ہولڈنگ نه اخستل کیږي
شاخه ډیر من زلان ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیوز مونږ आवाज اور یو زلان دي سبزی مو دا ود ہولڈنگ ٹیکس په اړه کې وره دل چې د خبر پښتونخوا سوداګر او کاروبارن وای چې بانکونو په دوی باندې 0.6% دغه ټیکس لوړ کړی دی دا مخکې 0.3% دوی وایي که چېرته حکومت دا فیصله بدله نه کړي نو دوی به نن د احتجاج په توګه د پېښور بازارونه تړلي او زلاني سبزي تاسو د ود ہولڈنگ ټیکس تفصیل هم وایي هغه په اسان الفاظو کې هغه ټیکس تام ویل کېږي چې د پیسو خاوند یا سوداګري په خپل نه ورکوي بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه واخلي
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ
اوریدونکو او کنای شي اوریدل از مو خبرونه په دغه صفو په mashalradio.com باندې کوم ستونز لري مشکل لري نو خامخا موږ سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د مشال ریډیو انجینران او تخنیکی همکاران دغه مسله تاسو حل کړي اوس رپورټونو ته راګرځو په پارلمنت کې د قبایلي سیمو غړي نن ماسپښین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بیل مسوده جمع کوي چې پکې غوښتنه کړې چې په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په کولو سره قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي مسوده کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخه کول پکار دي او دوی وایي یا خو د قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا دې هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټانا منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي د نوموړي وینا وه چې د فاټانا د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت د بدل کړل شي او قبایلی سیمې د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې راوستي شي
موږ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو موږ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې موږ غواړو چې سټیپ وایز موږ راشو صوبې ته لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټیکس پکې نشته هلته فورن ګوډز باندې پابندی نشته هلته مطلب دا چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي تھرو پاکستان دا ریلیف شته نه ملا تر اوسه خلکو دا ویل چې قبایلی ممبرانو خپل خېټه غم راغستې دي پر مرشونو غم راغستې دي اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز او ری چې قبایلی ممبران د خپل حالات را بدلېدو د پر راوچې چوي دي
د خبر ایجنسی سره تعلق لرون کې سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله موږ تر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي ته کومه پوری موږ دا شي زل نه وي رسولای نو ان شاء الله دا
قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نه وي ورکړي دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افاظ مشتمل دي ولس او منتخب غړو وخت په وخت حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو ویل دي چې د نن د فاټا یا د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یوه مسوده لاسلیک کړې وه خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په د مخه شو اصلاحاتو باندې کوم عمل شوی دی او کنه عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکي مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې له مخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ د باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کېږي.
عمل در عمل نه کېږي. د ایف سی آر په کومو نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څونو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کېږي. علاقه ایي مداریان وي کوم ته چې ایک ایس ایف سی آر ویلې کېږي چې په هغې کې دا وایي چې پولیټیکل انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ایي مدارۍ کې د چا کور وران کړي، یا یو داسې کس ګرفتار کړي په علاقه ایي مدارۍ کې چې د هغه عمر د 60 کالونو زیات وي، یا داسې یو کس په هغې کې ګرفتار کړي علاقه ایي مدارۍ کې چې هغه ماشومي د 16 کالنی عمر کمی، او درې مدا چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د ګلګت بلتستان په خوانی کونسل وو، چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاټا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغې باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستایي، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی یا د ایس ټی آر ټریبیونل چې کوم دی، د هغې پرفارمنس څه دی؟ ګزارنده لږ خلکو ته تسلي او تفصیل سمجھ دی. خو لاندې د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دي، هغه نان کوآپریټیو دي، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي، او نه د قبایلو سره، او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. په کار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کوو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یوه ستونزه ده، یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کېږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبوره کړل سي چې په سوو اصلاحاتو عمل وسي؟ خونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټې جوړ کړل شي، او هغه کمیټې کې آزاد خلک واغستل شي، په هغه کې وکلا واغستل شي، په هغه کې صحافیان واغستل شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي، د هغه کې ادبي خلک واغستل شي، او هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کم رولز چې دي د وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي، او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي، او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغې باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره 11 نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یوه متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په کورم کې د نامنۍ له کبله بې کور شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې دوی کله خپل کورونو ته واپس شي نو 25,000 روپۍ به هر کس ته ورکوي، خو د دوی په وینا چې حکومت دا وعده نه دی پوره کړې او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په کار د خپلې وعده پوره کړي. طارق اورکزی نور تفصیل لري.
په کورما کې د نامنۍ له کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ چې کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتیب تاسو مو 25,000 روپۍ درکوو چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3,00,000 روپۍ درکوو. 25,000 خود رانه کړل چې 5 روپۍ اوسه پرې رانه کړل.
مرغانو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3,000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل وعده زر تر زره پوره کړي
او دې خلکو سګوم دې ډېر سخت تاوان شوی دی، اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې هغو کورونه وسانړنګ دي. موږ د حکومت نه کوو چې د خلکو کورونه او د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور داسې ملاو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپس شوي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کېږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه داسې ده چې کومه مخکې شوي دی هغه
قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3,000 پورې خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. هم دا اوس د سلام پښتونخوا خبرونه دا بده کې موږ تاسو ونی مسندره هم خبرونه راځي د رویا دوس په غو کې د سندره ور
د وسات بی براش د هجران په تور شپو کې د وسات بی براش د هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د درد مند جہان دیہات رتونا ددت مند پاسینو کے دل کا کبھی براشا دل چان پتورش کو کی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې نیمه ته ورسېدو نه نیمې بجې شوې. راځي له بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستان کې پاکستانی آئین کې 238مه ماده ختم کړل سي او د قبایلي سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلي سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه ده هم ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل سي. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای د تراګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لانه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشن به پورز نه وخت مشال رېډي تویل پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تراګرو ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د تراګرو ډلو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جمعهتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی سي. ولسمشر غنی د څرګندونې د سې شنبې په ورځ نه وخت د سواد یا تعلیم د نړیوالو ورځې په مناسبت په وینا کې کړی دی. د امریکا فوزي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایي برید په اړه پلټنه کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یولس کارکوونکي وژل شوي. د امریکایي فوز بریګیډیر جنرال ویلسن شوپنر د سې شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې پیښې باید پلټنې وسي. دا هوایي برید د روانې میاشتې پر شپږمه نېټه په جنوبي ولایت کندهار کې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا او سعودي عربستان سره پر لارو چارو وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په تهران کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړي.
اوریدونکو له بوریوال کاکړ څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. تاسې مشال ریډیو اورې. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې وایي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل ادارې د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ترهګري او فرقاواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او له ډېرې مودې راسي پاکستان په خپل ولکه کې اغستې چې له وجې نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د ادارې په وینا د ترهګري پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلاره اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې نور توندی راولی. ادری زیاتوی اوس چې د حکومت سره د پاکستان عالمان هم کې ناستل او د حکومت سره د مرستي اعلان وکړو چې د ترهګری او فرقواریت په خاتمه کې بور سره ملګری نو لدی به ممکن شي چې د ملک له فساد خلاص شي. ادری مخ کې لیکي تر سوچ د مدرسو د نوملیکنې خبره ده نو عالمان دی لدی یره ترخه نه کوي ځکه چې د داسې کولو سره به مدرسې هم په یو جدید نظام کې راشي او په جدید مدرسو کې به مونږ کولای شو چې په جدید اصول او علوم باندې داسې علمان پیدا کړو چې له ساينسي علومو با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې وای خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپږ څلوېښت ارب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دی لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نیپرا دفتر ته هم ورغلل او خپل احتجاج یې ریکارډ کړو. د کومې وروستو چې وفاقي حکومت دا مسله مشترکه مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر اخسي دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټې غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چېرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو لکه بله به یې په خیبر پښتونخوا کې ډېر ترقیاتي کارونه وشي. ادارې اخري کې لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کېږي. حالانکه په اتلسم آئینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبه یو سیس پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه ځای د اولس دی باید چې وفاق د آئین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزن کو ل امریکہ اخبار دن کی دا نیشنل انٹرسٹ مجلے پر ولیکن کی دا ایران دا ایٹمی پروگرام پڑھا دا ہغا ہواد او دا نڑی دا زوکمنو ہوادن ترمنز پر شبی تھڑون کی دن کو انتقادون تھا جواب ویل دے بلخوا ٹائمز مجلے پر افغانستان کی دا شیعہ ہزارگانو دا وژنی پر روسے پیخا لیکن کڑی دا دوڑو لیکنو مهم نقطے ل ہارون باجا خبر
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کرسټین فیر په لیکنه کې وایي ل ایران سره د امریکا تړون موږ ته یو تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتقا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډېره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخې لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړي. لیکنه وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړل چې د افغانستان په اساسي قانون کې دی د جمهوریت توري ته ځای ورکړل شي. لیکنه وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناکیدان په دې اند دي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړی. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو 14 کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړي دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سختدریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولې او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللې دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدې وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډله ییزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو اوس تاسو په نړیوالو موضوعاتو څخه یو رپورټ دراوړو. ازبک چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له ازبکستانه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون ځینې مسلکي خلک ګماري. د ازبکستان د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف د دې دعوې په اړه ځینې شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه ډاکټران خپلو لیکو کې وګماري. نور تفصیلی له ملالۍ بشیر څخه و.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف له خولې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to 30 زرو ډالرو پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 3600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شویو ازبک وګړو شمېره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوي شمیرې زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوي کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنګیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بېلابېلې شمیرې ویلي دي.
په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یو چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام غږ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږی وې چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپي کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دا نه ده څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي که نه.
خبرونه او
فریادونه
تیر دې نه بازي پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اورېدونکو د دې نه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وایې دی مې اوجه پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې پام کوونیزه تنظیح خپرونه تاسې در اورو د هفتې په اوږدو کې تاسې اورېدلی شئ خو اوس د ولی اورګزی په غه کې وسندر اورو.
یو ورځی او سهرا کې پخکارو یو گلاب میں بلاڑو لد پڑکید خیست خندہ یو رزی یو سہرا کی پخکارو خندا سخفائی پالا لڑم مابل آزما پشان رہم گلی بد نصیبا رکد زلفو د جانان لد چانیا سبینی گو دے نرم مخلبا دیو سینب کل دی کسر شنڈے دیار سر نازک نبان غزل شان مسکے شوبے خان کب خبر غزل شان مسکے شوبے خان کب خبر سبدا سہرا ایران پکون ستان دل بازیا ہو یک تایم ملت زر زما پشان چار چار پیراز پیرے خوری زر یا مزی عمرو خان دل بازی چوڑے گستان کی زر رنگ او مر لمبا یم دخائیس جبا نغما یم کرشما در نام خان سب باقی بزر گلو دی گلا سب باتیں پسر گلو دی گلا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د غنی خان شیر مود ولی ورغزی په غا کې اوریده سلام پښتونخوا خبرونه د دې ګړې په اخره کې موږ سندره ورته لرو خو اوس په رپورت ته ورشو د خبر پښتونخوا حکومت وای وفاقي حکومت او ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې ورکي دوی وای کوم پیسې چې مرکز دوی ته ورکي هغه ډېری کم دي ځکه چې د نور پاکستان بجلی تر ډېره حده د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړ شو ډیمونو څخه ده مرکزی حکومت بیا وای که د خیبر پښتونخوا حکومت ته زیاتې پیسې ورکول شروع کړي نو د بجلی بیلونه به ورسره زیات شي په اړه یې نور تفصیل له احمد الله ورو
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوېدې زموږ صوبې ته په نیټ هایډل پرافټ په مد کې اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاوېږي هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نوموړی وایي
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی موږ خپل پیسې راکړي تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو تپوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني
پګیر ورو په دې تیرو سلیر څو کال نه فریز وی ته بیا سم پټې کېدلې خو دې ودا سیوا کولې نه اوس پګ شپګیر با اصل له ورو پتا اور اسې نه پر خپل جوریډیکشن ګورې چې موږ دا ډیسیژن کولی شو کنه خو تاسو زمای سم خیال نه غې کولی شي نو کېدې دا دوباره کوم څه لاقام نه تاسو کېدې یو ورته وي چې ټول څو نه مند غاني نو کېدې چې هغه د ډالر نه شو نه پر دا پیسې لوګي دا دې اګرو شي
دا یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربېلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکند کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیر حکومتونو هم بعد وفاق کی حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
څوښته کرښتا چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان دا سيزن ګول ما دا ماشومه بچو بچا پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو و سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس څه کار کوي ابل دا ته دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي واشنگتن پوسټ او رسپانې په یو رپورت کې لیکلي سره ده دی چې په پاکستان کې د نوشری په مشرۍ حکومت د بهرنو چارو په ځینو معاملو کې پوز ته واک ورکړی دی خو د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه شوی دی د ورسپانې تر مخه څه موده مخکې داسې ویل کېدل چې پوز غواړي منتخب حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مظاهرو له لارې چپکی خو داسې ونه شول ځکه چې نوشریف د بهرنۍ پالیسۍ واګې د پاکستان پوز ته ورکړی دي شاهین بونرې په دې اړه نور تفصیل درته وایي
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړنې وروسته په پاکستان کې څه نه څه قرارې راغلې دي د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 70% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي په راپور کې راغلي یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخو او هغه مجبور شو چې د واک څخه برخه فوز لور کی خو سره د دې نواز شریف ته د مقابل په لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کې دی او دا خبره هم کېده چې کېدی شي پوز د هغه حکومت ړنګ کی او واک په خپل لاس کې واخلي د ورسپانې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نه شو خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ د یو راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ڈی پی کې د 0.1% ډیروالی راغلی دی خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري دی وای چې تیر وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې سکینډل منځته د راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه هایوې او د بجلی د پیدا کولو 14 منصوبې پیل کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم یو مرکه درته در اورو. د لایټلس سکای هغه کتاب دی چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولي پسرلی په انګریزي ژبه لیکلی دی. دا کتاب د نوموړي د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته برتانیا کې چاپیږي. ګلولي پسرلی وایي چې کوشش یې کړی دی چې کتاب کې د یو کډوال په توګه د خپل ژوند او په برتانیا کې د میشته پښتنو حالت انځور کړي. دغه کتاب به د نورو ژبو ترڅنګ په پښتو ژبه هم چاپیږي. ملالۍ بشیر نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کتاب په اړه نور تفصیل غوښته ده.
دا زما لپاره اسانه خبر نه و چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. ما به دا فیصله وکړي چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک دي خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، دلته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خو باید یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي چې دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومندات تورمنیا بیا منستی دا خلق وجل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د انساني او اخلاقي وظیفه ده چې هغه خلک دلته راپرېږدي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د یو انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر یو مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا یو 15 اروپایي هېوادو کې هم چاپ کیږي، په امریکا کې هم چاپ کیږي. له خیر سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي د هغو په سفرو باندې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شامل باندې پوه شي، بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي په دې باندې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولې یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلنم چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی و، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې دومره ماشومان لیکل کېږي، ځوانان لیکل کېږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وښي، خلکو زه چې خلکو سره مې خبرې کړې کوم زیاتره خلک دېته ډېر لیولتیا ښیي چې دوی دا کتاب ولولي او وګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي چې افغانانو سره او نورو مهاجرینو چې کله څوک چارو پات راځي، او دوی په هغه اساسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې پېښه په څرکه باندې یوروپ ته راغله، ولې راغله، اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل شي که څنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ به په پښتو په دري کې وژباړل شي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان اورسو، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم، او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه را ځان مې پکې را برابر. دلته مې څنګه ژوند تېر کړ، په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي، او زه بیا هم امید لرم چې په نورو ژبو به هم چاپ شي چې خلک پوه شي. او خلک زه یوازې دا یوازې قسم غواړم چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی ډېر نعمتونه ورکړي چې هغې باندې باید دوی شکرګزار اوسېږي. او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري، او دا کوم شان ته چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومېږي، خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
د سولې پر لو
خپله خاوره
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی دا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ په بېګنا ځامنو کتابتون ته کښېني ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کړي
دا د سولې آواز دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د عدم تشدد لارې د مسایلو په حل باندې خبرې اورئ بحثونه پی اورئ او دا پکې زده کول شي چې څنګه مسایل د خبرو د لارې حل کی څنګه بې ټوپک او بې جګړو ځینې ستونزې تاسو حل کړئ دا خبرونه تاسو ته د هر یک شنبه یا اتوار او د هر دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو خبريږي او په ویب سټ باندې هم شته دی د مشال ریډیو څخه زموږ د نن ورځې د ناسده خپرونو لومړی ګړی سلام پښتونخوا اخیری شیبې دي راځئ د فلک ناز په غږ کې د عثمان علي عثمان د شعر واورو د خپرونه ختمو په بلا ګړی کې زه بشیر ګواښ زما همکار بوریوال کاکړ به بیا درسره یو هیله د موږ سره اوسئ
چی پہر زے کی دوں دا بارانو بکوی دا چی پہر زے کی دوں دا بارانو بکوی ہوئی تو آئے ہوئی تو آئے زمون ماشو مالو بکوی دا چی پہر زے کی دوں کی دوڑا پرانو بکری